او دا کدی در مخه بنجان غواړي ورسته مشتوله کو.
بله بسیار زیاد تشکر از خانم محمد از ولایت کندهار. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه مایکروفون شما. برنامه بعدی ما سریال ساعت خبری است که اکرام الله اکرام در استودیو هستند و خبرهای ساعت 4 را به شما تقدیم میکنن. اکرام
سلام من مرسلین سیب کوروالم. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او په تخنیک چارو کې را سره عبد الله عبد همکاري کوي. تاسو ته هر کله او خراغلاس توایو په دې هله چې خو وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري مانی وای چې له حق ورسته چې ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کړي اجرایي ریاست وجود نه لري. نور مطالب هم لرو خو په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورو چې نه جې صافي برابر کړي.
سلامونه د هم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي او د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. بشپړ خبرونه د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسم وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د خبرې د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی شیبه مخکې په یو خبری کنفرانس کې وکړې خو اجرایي ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې لبلی خو د افغانستان جمهوری ریاست ډاډ ورکوي چې هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ورګرځي چې د افغانستان له زندانونو خوشی کیږي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د جمهوری ریاست د فرمان پر اساس دا تضمین موجود دی. دای وی د فرمان په اساس هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي بیرته به جګړې ته نه ګرځي او طالبان هم له جګړې لاس اخلي. کچیرې موږ مطمئن نشو چې د دغه طالبانیانو له خوشی کیدو وروسته امنیت نه تضمین کیږي هغه کار به نه ترسره کوو. جمهوری ریاست وایي تر اوسه هیڅ طالب بندي نه دی خوشی شوی. لبلی خوا زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاب له 23 د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. په کابل ښار کې دوه سیکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل ټکول شوي. کلیپ او اجمیت سنگ دواړه ورونه دي چې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی.
دکان کې راغلو زه سودا مې ورکو اول دو نفر و درې نفر شو بیا پورت وکړو څو نفر شو ټول دکان یېم ګډبډ کړو ټول شیان یېم تو د کو پیسې مې چې چې نه دی اوره درېنیم لکه ډېر لکه ساړه شوی ده داسې اوازه وو چې تاسې به انتقاسې موږ مسلمانان باندې ظلم تاسې باندې ظلم کړو.
خو د کابل امنیه قمندانې چارواکي وایي د سیکانو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې به تر پلټنې لاندې ونیسي. د سالنګ لوی لار د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت رئیس زمیر عمرخیل نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. نوموړي وویل چې د سالنګ لوی لار چې د هیواد مرکز له شمالي ولایتونو سره نښلوي د واورې ورېدو او سخت توپان له امله تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې. د هم بهرنی خبرونه د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینه اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د حکومت د غویان نن چهارشنبه ریوټرز اژانس ته ویلي موږ په مړو پسې د پلټنې عملیات کوو. سمدلاسه د دغې الوتکې د نوعیت په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. ریپورټونه وایي دغه الوتکه چانتارا ساحې ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې په حواله امنیتي ځواکونه او امبولانسونه د پیښې ساحې ته رسیدلي دي. لبلی خو د پاکستان د روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر 900 ته ورسیده. د دغه وزارت یو چارواکی ډاکټر عرفان طاهر د ازادي رادیو مشال څنګه ته د خبر تایید کړ. په عین وخت کې د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاه ویلي له ایران سره پر پوله د قرنټین سلور مرکزونه جوړ شوي. چارواکی وایي 15 نور مرکزونه به هم جوړ شي. لبلی خو د اوکرين چرواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه خوانزي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کېږي. د کیف خاروال نن پر خپل فیسبوک پاڼه وویل چې د کنسرټونو او کنفرانسونو په سیر د خلکو پر راغونډېدو به هم په دغه ښار کې سر له سبا محدودیتونه ولګول شي. سینماګانې او شاپینګ مالونو کې تفریح ځایونه به تړل کیږي. د کیف خاروال وایي عام ترانسپورت په عادي بڼه خپل فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونه له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې ویل که کوم امریکایي وګړی مړ شو امریکا به د ایران رژیم په مستقیم ډول مسؤل وګڼي. ښاغلی پامپیو ویلي چې امریکا ځواب به قاطع وي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې خبری راپورونه وایي کورونا یا کوید 19 ویروس د ایران په هغو زندانونو کې هم خپور شوی چې امریکایي وګړي پکې ساتل کیږي. دا هم دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ لازادي رادیو نو درنو اوریدونکو ناجیا ساپي و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. ل دې وروسته په خبرونه کې د مطالبه موضوعات لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایا ریاست وجود نه لري.
خب دیگر طبعا وقتی که مراسم تعلیف برگزار شد دیگر ریاست اجرایا وجود ندارد.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د ولسمشر د فرمان پر اساس به په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د هغوی عمر، روغتیايي وضعیت او
د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپالو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د ازادیدو په برخه کې د بشر حقوقو د ناقص ویرشته.
هغه پر نیوازي حق خبره کوي چې د اسلامي نظر نه وګوري چې د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه.
د افغانستان د بشر حقوقو سازمان رئیس لالګل لال سره مو په دې اړه مرکه کړې. د خبرونه په دوام به نشر کوو. په کابل ښار کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوې دي. په دې اړه هم ریپورت لرو. دا به هم وره چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په خاني کاندید وایي د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي وانډه ولري. نور مطالب هم لرو تر پای رسر پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، روانه خبرونه مو تر 15 بجو ده. زه اکرام الله اکرامی مو د تخنیک په برخه کې را سره عبید الله عبید همکاری کوي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایه ریاست وجود نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې طبعا کله چې ولسمشر لوړه تر سره کړی دا نو اجرایی ریاست نور وجود نه لري. که څه هم تر دې دمه اجرایی ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي یووالي حکومت د هوکړې له مخې د نوي حکومت د کار تر پایله دوی خپل کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم د تیرې دوشنبه په ورځ باندې ترسره کړل، چې ورسره تر څنګ عبدالله هم خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې چې په سپیدار ماڼۍ کې جوړه شوې وه د لوړې مراسم یې ترسره کړل. زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ماڼۍ ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ په اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکلي ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بللی دی. خغلی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي دی له دواړو لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کی، خو خغلی خلیلزاد د طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د طالب بندیانو د بخښنې او له بنده د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مودې ته په کتو باندې خوشی کیږي. دوی ټول بایومیټریکي دي او لیکري ضمانت ورکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 شپه ناوخته لاسلیک شوه څلور ماده لري. په لومړۍ ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان له بنده خوشی کیږي لیکل ژمنه بکوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنيږي، او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومیټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشی چې لړۍ د کپ په سلر وشتمه یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي، او هر ورځ به سل تنه بندیان د عمر، روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په درېمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي، او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان په څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نورې اړوند ادارې به همکاري کوي، خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یورسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوي تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملړ سپارلې دي. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشي کېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به یې ورسیم کې
ته وایي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لپاره په ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لري. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه
وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري. درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې ولسمشر ماڼۍ ویلي په لومړي ځل د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي. په دې اړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي له هر آزاد شوي زنداني لیکل ژمنه اخیستل کېږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنېږي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقوقو د نقص ویرشته. د دې سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنۍ څخه ټول پوښتنه شوی وای، خو اوس د زندانیان پرېښودل کېږي. باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید زهیرمل له لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقونو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي. که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده، مونږ د دې دپاره اواز پورته کړی دی او په هم په اطلاعاتي قواوو باندې مو غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پېکې خلکې یا سیاسي انتقام واخلئ. یو هغه خلک دي چې هغې په حقوق العبدی دعوو باندې تور شوي او یا دولت اقلا چانس ورکوي چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی دعوې لري، نو هغې باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پرېښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوي، یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته اړ یقلا پام وشي چې لږ تر لږه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقونو په نقص باندې تورن دي خلاصیږي، چې لږ تر لږه د بشري حقونو د نقص مسایل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تامین لپاره راځي. که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله دې پایدار سوله واوسي. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سوله په راتلو کې د عدالت مسله چې ده تر ټولو حتمي خبره ده. باید د جنګ ښکېل خواوي په دې باندې قانع واوسيږي، په خپله باندې د اواز پورته کړي که واقعا دوی یو پایدار صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنګ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا دی لال صاحب، چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای. اوس د دې لپاره حد اقل چې د دغې کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنیو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وای. او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که مونږ قربانۍ هم ورکړي دي، مونږ مالی او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خولې نه چې مونږ اورېدل کېږي هغه وایي چې مونږ د یو ملي پروسې دپاره، د صلحې دپاره چې ولس یې ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغه وایي چې مونږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني دغه نه اختارات نه تېرېدونکي او تېرېدلو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړه په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوي دي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، دوی آزادي رادیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهل شوي چې په هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په همدې حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ بیا وایي چې د سکانو په وړاندې د تاوتریخوالی وروستۍ پیښې په تړاو باندې پلټنې روانې دي. دا موضوع ډیوه نادر تعقیب کړې ده. ډیوه جان راسره همدا اوس په سټوډیو کې ده، مهرباني وکړئ ډیوه.
کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیره ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر 4 بجې په دوکان کې د نامعلومو کسانو لخوا وهل شول. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. د دوی دواړو په وینا نامعلومو کسانو په دې دلیل وهلي چې هند کې د هندوستان حکومت لخوا له مسلمانانو سره تاوتریخوالی روان دی. په ولسي جرګه کې د سکانو استازی نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سکانو د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دی. د کب میاشتې په لومړیو کې هم د کابل ښار کارت پروان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پردیکا په نوم یوه هنده ووژله او د کور شته شتمنۍ او سره زر یې هم له ځان سره یوړل. کلدیپ او اجمیت چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له هیچ چا سره شخصي دښمني نه لري او هیله مند دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري.
دوکان کې راغلو، زه سودا مې ورکوو، اول دوه نفر و درې نفر سو، بیا زاد پورت وکړ څنګه پر تو دکان هم ګډوډ کړ تو ځان نه تو د کو پیسې مې کې چې نه دی وره یا خبر نه کو دوم څه خبره وکړ چې صرف دې خاط سوال ته تاسو انسان کې دسه ګایم تاسو دلته نه پریږه
زش پاکستان یو ځای شو مرورې مو ټکول ما پټ دکان کې ګډوډي وکړ بس درېنیم لکه ډېر لکه ساره شوی دا ځکه هغه وکړ تاسو په انټکټاس موږ مسلمانانو باندې ظلم وکړ
د کابل امنیه قمندانې ویان بیا د دې پیښې د سیړلو خبر ورکوي. فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي یې په ګوته کړي دي. دا موضوع د پولیسو د سیړنې لاندې ده. کس تثبیت شوی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. په هندوستان کې د طبیعت د وروستي قانون تر تصویب وروسته هند کې د مسلمانانو او حکومت ترمنځ سخت اختلافات او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم غبرګونونه راوپاروي. دوه ورځې وړاندې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی غازی نواز تڼي هم په دې تړاو خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې هندوستان کې د هند حکومت لخوا په مسلمانانو زور زیاتی د افغانستان سره ښکاره دښمني ده. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه ډیو جانې درنو اوریدونکو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی دا روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شي. پته مو دا ازادي راډیو ټکی کام ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو وای قاچاقي لاري او له پاکستان سره پرانستې سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو ویر زیاته کړي. خلک وای چې روغتیي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې دراتونکو مسافرو د څار لپاره جدي ګامونه واخلي. صادق ریختینه لکندهار په دیاړه راپور لري.
په هرات او سمنګان ولایتونو کې د کورونا وایرس تر وو مثبت پیښو وروسته کندهار ته قاچاقي لارو او له پاکستان سره پرانیستي سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خپرېدو په برخه کې د خلکو ویره زیاته کړې. پر ډیورین کرښه د سپین بولدک لارې هر ورځ 15,000 کسان په غیر قانوني توګه تګ راتګ کوي. دغه راز له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونه کسان دغه ولایت سفر کوي چې دې چارې د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ زیات کړی. د ایمال او لالی په نومونو د کندهار دوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي مسؤلین دي د کورونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحد کې د راتلونکو مسافرو د سار لپاره جدي ګامونه واخلي.
دغه د کورونا وایرس چې پاکستان کې تشخیص شوی دی نو اوس د پاکستان لارې لکیږي. موږ ډیر خوشحاله یو د روغتیا وزارت څخه دا هیله لرو چې نو دا څه کنټرول کې او پر خپل روغتیایي ټیم باندې ډېر فشار واچي چې ټوله ته کنټرول کړي. خدای نه خواسته د کندهار خلک یا په عموما د ټول افغانستان خلک پښتانه شي
چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوې دي. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غواړو چې دوی هلته یو لیبراتوري ته جوړ کړي او دا خلک تشخیص کړي. خدای نه کړه که دا وایرس کندهار ته انتقال شي نو ډېرې بده پایله به ولري، ځکه چې موږ د پښو لوېدلي خلک یو او بیا د دې وایرس تشخیص کول په کندهار کې بیا په افغانستان کې ګران کار دی.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم کندهار ته قاچاقي لاري او لګاونډي هیواد پاکستان سره پر ډیورین کرښه د ناقانونه تګ راتګ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دغه چارې د کورونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړي.
غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمیر 10,000 to 15,000 کسانو پرې دي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک د کمیساری سره او همدارنګه د کابل مرکزی ادارې سره شریکه کړې ده، خپل د عامه روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې دولتونو تر مابین یو تفاهم راشي څنګه وکولای شي د غیر قانوني کسانو مخنیوی.
د کندهار د امیر اختیار زیاته ویچی تر اوسه په کندهار کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده سبسوي، خو دغه وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي.
1500 تنه روغتیایي کارکونکو معمولا روزلي د کورونا وایرس د مشکلاتو په اړه د ستونزو په اړه د تشخیص په اړه دا کسان وظیفه لري چې په ولسوالیو کې اما په هوایي کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چې هلته ځي په لرې سیمو کې دین دوستانو سره مخ کیږي، هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولای شو داسې دا خپل پیغامونه نشر کړو. د ولایت مقام خپل د جنایي والی سره ترابري لاندې یو کمیټه ایجاد کړو استراري چې هغه باجلو پیښته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټولو اړوند پیښته لاسرسي ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پر په کندهار ولایت کې هیڅ مثبت پیښه د کورونا نه لرو.
په افغانستان کې تر اوسه د کورونا و مثبت پیښه سبسوي چې 15 په هرات او 2 په سمنګان ولایت کې دي.
زمونږ غږ لازدی رادیو نوري و موردل چې د کندهار اوسیدونکو له پاکستان سره پرانست سرحد په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي د خبرېدو په اړه باندې ویره زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. ایران هم هغه هیواد دی چې له چین راوروسته پکې دغه وایرس په چټکۍ باندې پرمختګ کوي. ایران هم له افغانستان سره سرحدي پوله لري. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه کړې ده چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي. د وزارت په حواله په دې ناروغي تر 80,000 ډیر کسان هم اخته شوي دي. خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې هم زیات دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشې کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا 10,000 بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کې یانوش جهانپور پرون سیشن به په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 80,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوی وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو د روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې کې خبرېږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 920 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاندوی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشرۍ په خوانی کاندیدا وایي د افغانستان د سولې په هر موافقه کې باید خزي ونده ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې حق موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنی خزي پکې ونده ونه لري. خو د افغانستان لومړی میرمنې رولا غنی تیر یکشنبه ډاډ ورکړی و چې د افغان ښځو له سلامه شروع پرته به د سولې کومه پریکړه نه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح یو بل راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیدا وه د خبري پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبري کولې زیاته کړه.
Women must be included and women's rights.
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید شیزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته دی درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودی او د هرې موافقې د دوام لپاره شیزي مهم دي. که شیزي څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شیزي حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې ترورستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل
It is difficult
دا به ګرانې وي که د یوه هېواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي له موافقې څنډې ته پرېږدي او یوه موافقه وکړي. که د یوه هېواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کېږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کېږي. رولا غني د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ناجیه صفی یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشرۍ د لوړې له مراسمو وروسته نور اجرایي ریاست وجود نه لري. د افغانستان جمهوری ریاست همدارنګ ډاډ ورکوي هغه شمیر طالب بندیان به بیا جګړې ته نه ګرځي کوم چې د افغانستان له زندانونو خوشې کیږي. د سالنګ لوی لار د واورې ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د حکومت یو ویان وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک یو الوتکه پلازمینې اسلام آباد ته نږدې نسکوره شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت بیا وایي په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د ناروغانو شمیر نن نسو ته رسیدلی. د اوکراین چارواکي په پلازمینه کیف کې د مارچ میاشتې تر پایه ښوونځي او پوهنتونونه بندوي. دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتنه وکړه په بشري لحاظ ټول امریکایي وګړي چې په دغه هیواد کې په غلطه توقیف شوي د بشر دوستۍ له مخې خوشي کړي. او د روسیې پارلمان ولسی جرګې یا دوما د یوې لایحې دریمه وروستۍ کتنه چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي تصویب کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د دریو شلوریزه سیالیو له ترسره کولو وروسته نن هیواد ته رسنه شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې لوبډله به نن مازدیګر 15 بجې هیواد ته راورسیږي چې په ویاړې په کرکټ بورډ کې هم مراسم نیول شوي دي. ملي لوبډلې په هندوستان کې د ایرلند په وړاندې د درې شلوریزه سیالیو لړۍ دوه د یو په وړاندې وګټله او د دې سیالیو جامې په خپل نوم کړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه سیالۍ ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې وه چې افغان لوبډله د بنگلاديش او عمان په وړاندې سیالۍ وکړي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون او د غشان د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لوري ځنډول شوې. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د فوټبال د نړیوال جام او د غشان د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تګ په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ د روان کال د مارچ د میاشتې په 26مه او 31مه نیټه ترسره شي. او د دې نور اخوا په افغانستان کې هم د دغه وایرس تخفریدو لویری زیات شمیري سیالي لغوه یا هم ځنډول شوی. هرات هغه ولایت دی چې د فوټبال د تنکیو ځوانانو د فوټبال سیالي پکې تر نامعلومي مودې ځنډول شوی دی. ترنو اوریدونکو، ورزشی خبرونه مهم واوریدل. په کابل کې د مازیګر څلور بجې او درې دیرش دقیقې دي. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او دغه شان ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو. دا به هم را سره اوري. تر بیا د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو، سلام نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه. چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهوي. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي،